라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجه شوی نن سه شنبه دوری یا حمل شپاړسمه د اپریل پنځمه او د څوارلسوه درې څلوېښتم قمري کال د روژې څلورمه نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. طاهر روخان مې تخنیکی همکاري کوي. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي دا خبرونه هم په لنډو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلی په 20مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې یې بې برخلیکه پرېښودې. تازه د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د ښوونځیو پرانستو ته چمتو دي، خو د مشرتابه امر ته منتظر دي. د برېټانیا منچستر پانتون 1500 افغان خزو ته د ماسترۍ وړیا بورسونه ورکړي. دا هغه افغان خزي دي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له هېواده وتلې دي. د منچستر پانتون د پوهنې د ماسترۍ د پروګرام مشر الکساندر ګاردنر ویلي د افغان خزو د لیوالتیا په ځان باور او د انګلیسي ژبې له زیات مهارته خوښ دی. په منچستر پانتون کې د ماسترۍ اکثره پروګرامونه د کال شاوخوا 13000 ډالر لګښت لري، خو دا پوهنتون وایي چې 1500 افغان میرمنو ته یې په وړیا توګه دغه چانس برابر کړی. په کابل کې د دوو قومونو ترمنځ دوه کلنه دښمني په سوله او پخلاینې بدله شوه. د مموزي او محمد خیلو قومونو د قومي مشرانو، دیني عالمانو او طالب چارواکو په منځګړیتوب له یو بل سره سوله وکړه. دوه کاله وړاندې د کابل په بګرامۍ ولسوالیو کې د غره د جرکشۍ په سر د دغو دوو قومونو ترمنځ وسلواله نښته کې 9 تنه ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. یونس خان وای خوشاله دی چې د افغان لوبډلې د بیټنګ یا توپوهنې روزون کیدی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم دا پخوانی مشهور توپوهونکی په دې ورستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ له خوا د بیټنګ یا توپوهنې د لنډمهالې روزونکو په توګه وګمارل شو. او د پاکستان په ستره محکمه کې نن یو وار بیا د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم د سلب اعتماد د لغوې په اړه غونډه دایریږي. پرون اول مورس هم غونډې وشوې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د پاکستان ولسمشر عارف علوي د یکشنبې په ورځ د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. د یکشنبې په ورځ په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رای گیری کېده چې هغه غونډه هم د پارلمان مرستیال قاسم سوری وځنډوله. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. له تعلیمه د غټون جنو د محرومېدو 200 ورځې پوره شوې.
کله مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده مونږه به جوړ کړو.
د موږ هم سن پنټول اندخمان د موږ مکتبونه باندې او ټول د سندخمان د چې ترابه پر د داس موږ پوت نه شو.
د طالبانو پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو پرانستو ته چمتو دي، خو د مشرتابه امر ته انتظار باسي. په بامیانو کې د طالبانو په ملاتړ رابلل شوې غونډه ښځو ګډه وډه کړه. نو راپورونه هم لرو او دا به هم واورئ چې د اوکراین ولسمشر وایي روسیې په بوچا ښار کې نسل وژنه کړې.
دا جنگی جنایتونه دي او نړۍ باید د نسل وژنې په توګه وپیژني.
هیله ده د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر موضوع دا ده چې 200 ورځې کېږي چې لښ پګم ټولګي پورته افغان جنې لزداکړو محرومي شوي. طالبانو د کورنۍ او نړیوالو فشارونو سربیره لا هم د نجونو د ښوونځیو پرانستو ته پوره نیټه یا کره نیټه نه ده ټاکلې. افغان نجونې وایي خپل راتلونکي ته سخت اندېښمنې دي. په دې اړه په مکړه د صفی الله ستانګزی راپور ده.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. دا هغه پوښتنه ده چې د سنا په څیر ګڼې افغان زده کوونکي له طالبانو مطرح کوي. سناد رابعه بلخی د لسم ټولګي زده کوونکي د چلاتو میاشتو رئیس په مخ ټولګي تړلې پاتې خو وايي هیله منه ده چې ښوونځي پرانیستل شي.
دا خو د موږ یو لوی هیله ده چې موږ مکتبونه شروع سي. که موږ مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړ کړو. که موږ مکتبونه جوړ نه سي انجلکیانو هیله به له خاورو سره خاورې سي.
طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلی په 8مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل خو له 6م ټولګي پورته نجونې بې برخلیکه پرېښودې. د بغلان د نجونو د لیسې د 12م ټولګي زده کوونکي فرزانه عمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
طالبانو له وروسته پرېکړې له 6م ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل. موږ یې ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورت فکر کې استو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو.
د نړیوالو او کورنیو فشارونو سربېره طالبانو له هغه ژمنه نه ده پر ځای کړې چې ویل یې د طرزالعمل په جوړولو به د نجونو ښوونځي پرانیزي. اوس یې د نجونو یونیفورم د ښوونځیو د تړل کېدو یو علت بللی. ټولی هیلې پسرلی ته به چې ګواکې د نوي ښوونیز کال په پیل سره به له 6م ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي خو طالبان په خپله هغه ژمنه ونه درېدل چې ویل یې په عمل کې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دا اونۍ ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د طالبانو لپاره یو ازموینه وه. هغې زیاته کړې تر څو چې طالبان په دې تړاو د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نه شي او نه به هم په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي دوی د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې ورته امر وشي په ټول افغانستان کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي.
په غزنی کې هم یو شمیر هغه زده کوونکي چې په کورونو ناستې دي له طالبانو ورته غوښتنه کوي. دوی وایي داسې ویره ورسره ده چې ممکن د اوږدې مودې لپاره یې ښوونځي بند پاتې شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډېر بد احساس لرم ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې.
مریم چې د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې خو وایي اوس یې دغه هیلې سوکه سوکه مړاوې کېږي. دا د غزنی په یوه لیسه کې د 12م ټولګي زده کوونکې وه چې اوس یې پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم لوړې زده کړې به وکړم خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې تسین کې لاهو شولې خو بیا هم هیله لرم خپل همت له لاس نه ورکوم. فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
دا یوازې مریم نه ده چې بد احساس کوي بلکې په افغانستان کې هغه ټول انجینې چې د زده کړو کولو له کاروانه په نیمه لاره پاته دي د مایوسو احساس او د طالبانو له حکومت څخه د نجونو ښوونځیو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي. سنا د غزنی ولایت اوسیدونکې ده. دې په دغه ځای کې په 12م ټولګي کې زده کړې کولې. سنا وایي هیڅکله مې دا سوچ او فکر نه کاوه چې زموږ پر مخ د زده کړو دروازې بندې سي خو داسې وسول. نوموړې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي تر څو هغې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ډېر بد احساس لرم ځکه چې هغه وخت موږ زده کړې کولې درس به وایلو اوس چې درس نه وایي ټوله ورځ په کور کې و. ډېر بد احساس لرم او ډېر خوش نه یم. موږ د نوي حکومت یا امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د جنکیانو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي تر څو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
لیلما په غزنی کې د 12م ټولګي یوه بله زده کوونکې ده. نوموړې وایي موږ د یوې باسواده او پرمختللې ټولنې د لرلو په هیله زده کړې کولې خو له بده مرغه چې اوس نیمګړې پاتې دي.
الله داسې ټول شاګردان د موږ همسنفیان ټول اندېښمن دي د دې دپاره چې د موږ مکتبونه بند دي او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې د همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړې نو د پوښتنه ډېر موږ اندېښمنه یو.
لا هم د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د خلاصولو ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی او ډیری شنونکي د دغه ښوونځیو د نه خلاصولو بیلابیل لاملونه یادوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سئ.
په بامیانو کې لسګونه خځو د طالبانو د چارواکو لخوا یو جوړه شوې غونډه ګډه وډکړه. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د راپورونو په اساس طالبانو د بامیان ولایت د پوهنتون په تالار کې دا غونډه د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون په تړاو نیولې وه. عنوان یې له طالبانو د بامیانو د خلکو ملاتړ بللی و. په خواله رسنیو د دې غونډې د ګډوډېدو لسکونه ویډیوګانې خپرې شوې. په ویډیوګانو کې ښکاري چې څو ښځې د سټیج سر ته پورته کیږي او د طالبانو د ملاتړ په نوم لګېدلي بینرونه څیرې کوي او ښکته یې اچوي. لاندې تالار کې ناستې ښځې هم ټولې د طالبانو ضد شعارونه ورکوي. د بامیانو دغو ښځو داسې وخت د طالبانو غونډه ګډوډه کړه چې طالبانو د افغان ښځو په تعلیم او کار باندې یو لړ بندیزونه لګولي او د نړیوالو او کورنیو فشارونو سربیره یې په دې برخه کې څه نرمښت نه دی راوستی. د طالبانو چارواکو د بامیانو د غونډې د ګډوډېدو په تړاو لا کومه تبصره نه ده کړې. دا لومړی وار و چې په یو ولایت کې د طالبانو لخوا ترتیب شوې غونډه د ښځو لخوا ګډوډېږي. تر دې مخکې یوازې په کابل کې لسګونه ښځې مظاهرې ته وتلې وې او د طالبانو لخوا د ښځو په تعلیم او کار باندې د محدودیتونو غندنه کوله.
ازادي خبری مجله اوري.
نن د روژې څلورمه ورځ ده. سږکال د تیرو کلونو پرتله د روژې په میاشت کې په کابل کې د لبنیاتو او اچارو کاروبار سست شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د خوراکي توکو او لبنیاتو د پیر بازار دی. خلک د ورځې په جریان کې روژه ماتي او پیشلمی ته د خوراکي توکو د پیرلو لپاره دلته راځي، خو یو ډېر شمېر په بازار کې له ګرځېدو را ګرځېدو وروسته تش لاس کور ته ستنېږي. فیصل د کارتینو د مارکیټ په یوه څنډه کې اچار، مربا او خرما خرڅوي.
سیکل چې د بازار کې خل نه ده، مونږ دې ته 15000 شپږ زره مال راولای ده، خو اوس بازار نشته، د اقتصاد مردم خل نه دی او څوک یې نه اخلي.
فیصل وایي په وروستیو دوه ورځو کې 140 افغانۍ کار کړی. 15 کلن پیر محمد او زکریا هم بازار ته راغلي تر څو روژه ماتي ته خواړه وپیري. دوی هم د بیو له لوړوالي شکایت لري.
هیڅ هم نشو اخیستی. په تیرو کلونو کې به چې کله د روژې میاشت را ورسېده نو مخکې له مخکې به مو امادګي نیوله، خو سږ کال بیې ډېرې لوړې دي.
دلته لږ مال مو واخیسته، وړه وریجې، دا شیونه روژې په خاطر. ماشاءالله زما زندگی شکر ښه دی، زما واخیسته.
سږ کال د روژې میاشت د تیرو کلونو په څیر نه ده، ځکه ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې د اړتیا وړ توکي وپیري. خلک شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د روژې میاشت کې د بیو د کنټرول لپاره اقدام نه دی کړی. د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزی د خلکو نیوکو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل،
نن د کابل ښاروالۍ له لوري د کابل ښار د ناحیو له رئیسانو سره بیړنۍ ناسته وشوه. دا ناستې یوه برخه د بیا پر کنټرول بحث و چې باید په جدي توګه کنټرول شي او پر خلکو د ظلم نه کیږي.
په ورته وخت کې ځینې ټلویزیونونو هم سږ کال د روژې په میاشت کې اړمنو کورنیو ته د مرستو د راټولولو لپاره ځانګړې خپرونې جوړې کړې او شتمن خلک له همدې لارې له بېوزلو سره مرستې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت وای د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان په 400 ولایتونو کې د روغتیاي مرکزونو د مالی ملاتړ مسولیت منلای چې پکې د کورونا د درملنې مرکزونه هم شامل دي. تفصیل له کابل په دې راپور کې.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف دواړو منلې چې هر یو په 10 ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو مالی ملاتړ پر غاړه واخلي. د دې وزارت وایان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل په دې روغتیایي مرکزونو کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې ځینې مراکز هم شته.
په 10 ولایتونو کې دبلیو ایچ او له روغتیایي مرکزونو مالی ملاتړ کوي او په پاتې 10 نورو ولایتونو کې یونیسف. په هغه 10 ولایتونو کې چې د روغتیا نړیوال سازمان ترې مالی ملاتړ کوي د کورونا وبا د درملنې مراکز هم شته. دې مرکزونو ته درمل، کیټونه، وسایل او نور ورکوي.
دا په داسې حال کې چې په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلان هم وایي د روغتیا نړیوال سازمان له مالي ملاتړ وروسته ستونزې یو څه حل شوې. د دې روغتون رئیس زلمی رښتینی ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په کووید 19 داخته شوی او دغه شان د تیر په پرتله د دې ناروغۍ له امله د مړینې په شمېر کې کموالی راغلی.
د فبروري 14 نیټې وروسته د 15 میاشتو لپاره یعنی د جولای تر 14 د ډبلیو ایچ او لخوا مالی مرسته کیږي. هغه ستونزې چې موږ د درملو، معاش او نورو برخو کې درلودې پای ته رسیدلې.
وقتا د طالبانو له رسېدو وروسته روغتیا نړیوال سازمان او نړیوال بانک افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړي چې دې کار په ټولو روغتیایي مرکزونو په ځانګړي ډول د کورونا او بعد د درملنې په مراکزو بد اغېز وکړ. د طالبانو د روغتیا وزارت هم وړاندې ویلي وو د تېر کال د نومبر له لومړۍ نېټې راهیسې په ټول افغانستان کې د کورونا او بعد د درملنې 10 مرکزونه تړل شوي دي. خو اوس د طالبانو د روغتیا وزارت دا هم وایي چې د تېر په پرتله په کووید-19 زخته کېدونکو او د دې ناروغۍ له امله د مړه کېدونکو په شمېر کې کموالی راغلی. د دې وزارت د شمېرو له مخې په مارچ میاشت کې په کورونا وایرس 2400 تنه اخته شوي وو چې له دې شمېرې 6 تنه مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په فبروري میاشت کې 10000 تنه اخته او 180 تنه ترې مړه شوي وو. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي اوس په اوسط ډول هره ورځ په ټول افغانستان کې له 500 تر 1000 تنه په کورونا وایرس اخته کېږي.
په کابل کې د دوو قومونو ترمنځ 2 کلنه دښمنی په سوله او پخلاینې بدله شوه. د مموزی او محمد خیلو قومونو د قومي مشرانو د دیني عالمانو او طالب چارواکو په منځګړیتوب له یو بل سره سوله وکړه. 2 کاله وړاندې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د غره د جرکشۍ په سر د دغو دوو قومونو ترمنځ وسلوال نښته هم شوې وه چې 9 تنه پکې وژل شوي وو او 14 نور ټپیان وو. یوه قومي مشر حاجي سالم جان نعیمزوی ازادي راډیو ته وویل
ډیر بحث پی کړی بیا مونږ ته راجی کړله. نو مونږ په دې کې جالا کومه کومنډې وکړې. بیا اخري کې دې نتیجې ته ورسېدو چې دواړه جانب دې ته قانع کړل چې سولې په تغیر کې نه وو او یو له بل هغه پور چې هغه څومره قانوني او شرعي د پښتو عنعناتو هغه یو د بله ورکړو او دا موضوع انشاءالله نن جالا مرسته او حل شو.
د قومونو د پخلاینې د غونډې ته د طالبانو د کابل والی مولوی ندا محمد هم ورغلی و.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو. قضاوت پخپله وکړي.
مشهور پاکستانی کرکټر یونس خان وایي خوشاله دی چې د افغان لوبغاړو د روزنې موقع په لاس ورغلی. یونس خان او عمر ګل هغه پاکستانی کرکټران دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د لن محل لپاره د ټیم روزون کې ټاکل شوی. یونس خان او عمر ګل به د متحده عربی اماراتو په تمریني کم کې له افغان لوبغاړو سره مرسته کوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
یونس خان وایي خوشاله دی چې د افغان لوبډلې د بیټنګ یا توپوهنې روزنګري کوي. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم دغه مشهوره پخوانی توپوهونکی په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د بیټنګ یا توپوهنې د لنډمهالي روزونکي په توګه ګمارل شوی. یونس خان پرون په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې آن له 2011 کال له افغان کرکټ بورډ سره خبرې روانې وي چې د افغان لوبډلې روزونکي شي. خان زیاته کړې د اماراتو تمرینی کمپ ښه موقع او مناسب وخت دی چې له افغان ټیم سره کار وکړي او راتلونکي استعدادونه له نږدې وګوري. یونس خان د توپوهنې یا بیټنګ او عمر ګل د توپ اچونې یا بالینګ په برخه کې له افغان ځوانانو سره د روزونکو په توګه د متحده عربي اماراتو په تمریني کمپ کې یوځایېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د مارچ په 1 متحده عرب اماراتو ته ولاړل او تمه ده هلته د تمریني لوبو ترڅنګ د اماراتو اقامې هم ترلاسه کړي. کرکټ بورډ وایي د اماراتو د اقامو په ترلاسه کولو سره به په دوی باندې لګښتونه کم راځي او لوبغاړي به د تمرینو او لوبو لپاره کافي وخت لري چې اماراتو ته سفر وکړي. له دې چې نړیوال ټیمونه افغانستان ته نه راځي، د افغان لوبډلې په کوربتوب اکثر لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي نړۍ به بوچا ښار د روسیې د نسل وژنې د ځای په توګه پیژني. بوچا تازه د روسیې پوځیانو له ولکې آزاد شوی دی. د راپورونو په اساس د بوچا پولارو او کوڅو کې لسګونه مړي پراته دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وروسته له هغه په بوچا کې روسیا په جنگي جرمونو تورنه کړه چې د روسي پوځیانو له وتلو وروسته د ښار په کوڅو کې په لسګونو جسدونه وموندل شول. زیلنسکی پرون د بوچا ښار په یوه څنډه کې خبرې لاندې غږیده.
دا جنگی جنایتونه دي او نړۍ به د نسل وژنې په توګه وپیژني. تاسو نن دلته یاست او ګورئ چې څه پېښ شوي. موږ پوهیږو چې په زرګونو خلک وژل شوي او شکنجه شوي، پښې یې پرې شوي، په ښځو جنسي تیری شوی، ماشومان وژل شوي. زما په اند دا له دې څخه ډیر دی. دا نسل وژنه ده.
ورسته له هغه چې زيلنسکي خبري خلاص کړي اوکرایني چارواکو ژورنالستان هغه ځای ته بوتل چې د دوی په وینا د ماشومان لپاره د اوړي استوګنځي وو او دوی ته د 15 کسانو جسدونه وښودل چې لاسونه شاته تړل شوي وو. چارواکو ویلي دغه 15 کسان چې ټولو یې ملکي کالي اغوستي وو مخکې له دې چې اوکرایني ځواکونه دغه ښار بیرته ونیسي د دوی په خبره د اشغالګرو روسي پوځیانو لخوا وژل شوي وو. خپلواکو سرچینو د اوکرایني چارواکو دغه ادعاوې لا نه دي تایید کړي. د بوچا مرستیال ښاروال د یکشنبې په ورځ وویل چې د ښار 50 اوسیدونکي د روسیې د سرتیرو لخوا په خپل سره توګه وژل شوي. روسیې له کله چې د فبروري په 24 په اوکراین یرغل وروړی ملکیانو هدف ګرځولې رد کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو زه د سهار په 8 بجو بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار احمد تکل تسپارم.
له خبرونو ور اخوا
سلام. د خبرونه د برخې تموز احمد تکل هرکلای کوم. د خبرونه د منځنۍ خوندزیو او لیسو د زده کوونکو جنو په شکایت پیلو. د نجونو وایي چې طالبانو دینی مدرسې د نجونو لپاره پرانیستي دي خو د دوی پر مخ یې د خوندزیو دروازې بندې کړي. دوی د طالبانو هغه پریکړه غیر عادلانه بولي چې د نجونو تعلیم د زده کوونکو د جامو د څرنګوالي په اړه د پریکړې په خاطر ځنډولی دی. د نجونو وایي چې د دوی جامې د مدرسو د زده کوونکو نجونو له جامو سره هیڅ توپیر نه لري.
له هغه وروسته چې د نوي تعلیمي کال د پیل سره سم د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تر شپږم ټولګي پورې نجونو زده کوونکو ته به وروسته له هغه چې دوی د ښوونځیو د لباس د څرنګوالي په اړه پریکړه وسي ښوونځي ته به د تګ اجازه ورکړي. خو اوس مهال یو شمېره د ښوونځي زده کوونکي وایي د دوی او مدرسو ته د تلونکو نجونو د لباس ترمنځ کوم توپیر نشته، خو وایي طالبانو مدرسې خلاصې کړي او ښوونځي تړلي دي. د دغه زده کوونکو له ډلې یوه هم سمیرا ده چې تېر کال یې د نهم ټولګي زده کړې بشپړې کړې او غوښتل یې چې په 401 ښوونیز کال کې د لسم ټولګي زده کړې فیل کړي. سمیرا چې نه غواړي سیمه یې په ډاګه سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه توپیري چلند زیاته ناهیلي کړي چې یو شمېر نجونو ته د زده کړو اجازه ورکوي او یو شمېر نورو ته بیا د زده کړو اجازه نه ورکوي. سمیرا وایي چې تر اتو میاشتو انتظار وروسته یې هیله درلودله چې په نوي ښوونیز کال کې به طالبان دوی ته اجازه ورکړي چې یو ځل بیا ښوونځي ته ولاړ سي. خو په خبره یې چې دې خبره زیاته ناهیلي کړه چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ به ښوونځي تر نامعلومه نیټې پورې تړلي وي.
موږ په اسلامي حجاب کې ښوونځي ته ځو، موږ هم هغه نه خوښیږي چې د شریعت نه بیلاری کار وکړو. کوم څه ته چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کې نه درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولی نه راګرځي. هره ورځ ما د کور مخ ته تیریږي، زه ډېر ناهیلې سم، یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازاریږي په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ سي. موږ مخکې په حجاب کې تو ښوونځي ته، اوس هم په حجاب کې.
زرمینه د هلمند د مرکز لشکرګاه ښار اوسېدونکې ده او دا هم د یوې ښوونځي زده کوونکې ده او سږ کال د نهم ټولګي څخه لسم ټولګي ته بریالۍ شوې. ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته انجونو ته شرعي لباس یو پلمه ګرځولي، خو په حقیقت کې نه غواړي چې انجونې دې ښوونځي ته ولاړې سي. یادی شزینه زده کوونکي زیاتوي چې د دوی او مدرسو د نجونو د لباس ترمنځ توپیر دا دی چې دوی بورکا کوي او ښوونځي ته ځي او د مدرسې نجونې په تور عربي حجابونو کې مدرسې ته ځي. بل خو بیا یو شمېر هغه شزینه زده کوونکي وایي له هغه وروسته چې طالبان اول شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې، ګډو نجونو اوس مدرسو ته مخه کړې. نوریا د یوې دیني مدرسې زده کوونکې ده چې اصلي نوم یې بل څه دی، خو موږ یې دلته د موضوع د اساسیت له امله نه سو یادولی او نه یې هم د اصلي ځای په اړه معلومات خپرولی سو. دا په ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده خو له کلونو راهیسې د ښوونځي تر څنګ مدرسې ته هم ځي. د ازادي راډیو ته ویل له هغه وروسته چې طالبانو له شپږم ټولګۍ نه پورته د انجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې، ګڼو انجونو اوس مدرسو ته مخه کړې. دا وایي مدرسې ته انجونې یوازې د کور په کالو او یو پوړونی کې ځي او ښوونځي ته په حجاب او بورقه کې ځي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلي، خو هغوی په دې اړه زموږ پیغامونه ځواب نه کړه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
واشنگتن اگزامینر په یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو د ښځو د حقونو په اړه خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. لیکوال د نجونو د زده کړې د څو مواردو یادونه کړې ده. طالبانو له پرله پسې ژمنو سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونې په روانه وري یا حمل میاشت کې پرېنښودې چې ښوونځیو ته لاړې شي. ډېرو د افغانستان دننه او بهر د طالبانو پر دغه اقدام اعتراض وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د دوشنبې په ورځ وویل چې افغانان غواړي چې لونې هر څومره ژر چې کېدای شي ښوونځي ته لاړې شي. د واشنگتن اگزامینر لیکوال په ټوله کې داسې نتیجه اخیستي چې طالبانو دومره زیات تغییر نه دی کړی. د دې مطلب په یوه برخه کې راغلي چې طالبان باید د نړیوالې ټولنې تر بندیزونو لاندې وي او د افغان نجونو او ښځو باید ملاتړ وشي. ګالوپ نړیواله ماسه د افغانستان په اړه یو نوې سروې تر سره کړې چې 94% ګډونوالو ویلي چې ژوند ډېر تریخ دی. د سروې له مخې 94% ښځې او 92% نارینه له دغسې حالت سره مخامخ دي. دا په افغانستان کې د کړېدلو خلکو اندازه نه ده چې په بېسارې توګه لوړه شوې، بلکې له 2015 کال راهیسې چې ګالوب د سروېګانو لړۍ پیل کړې، د نړۍ هیڅ یو هیواد له دغسې حالت سره نه و مخامخ شوی. په دوام کې ویل شوی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د دې هیواد اقتصادي وضعیت لا خراب شوی. بشري مرستندوی د اروپا افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، خو تېره اونۍ د جنیوا په کنفرانس کې بسپنه ورکوونکو د څه باندې 2.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وکړې.
د هم پورسته برخه کې ستاسو پیغامونه.
دا د هلمند ولایت لشکرګاه شهر څخه تاسو سره په تماس یم. دا چې شپږ وړاندې مخکې د طالبانو د استخبارات ریاست له خوا څخه د تېر جمهوري نظام نظامي سربازان نیول کېدل او د هغوی پر کورونو به چاپې وهلې او کورونو څخه به ایستل او ګیرول به. دا سربازان چې څنګه کېدل او حل کېدل به څه موده وروسته به خوشي کول چې د هغو له جملې څخه یو تن قمندان د نجبلا پوجي په نامه او د هغه څو تنه سربازان چې دنده یې د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې وه شپږ میاشتې مخکې نیول شوي دي او دغه خلک خپلو کورونو څخه ایستل شوي او د استخبارات د ریاست له خوا څخه چاپې وهل شوي دي باندې او دغه خلک د داعش په تور باندې کښېنولي دي او هېڅ کوم ثبوت او جرم تر دې مهال ورباندې نه دي ثابت شوی او نه یې هم پیدا کړی دي او په دغه شپږ میاشتو کې هېڅ محکمه هم نه ده شوې او دغه نظامیات څنګه کېږي وهل کېږي او تکول کېږي او هېڅ سمه وزن نه ورسره کېږي او یوازې وحشت دی چې د دې اتلانو سره روان دي. استاد څخه هیله کوم چې نظم را سر لوړ مقامات پورې ورس او د دغو نظامیانو غم وخوړل. والسلام.
دا غډیر شکارو چې په افغانستان کې اسلامي امارت د کوکنارو خرڅول او نیول او کرل دا بند کړه. هم د ورځې کسان چې وایي چې کوم تاریخ چې د مور هغه په درې لسمن سره په دواله کې سره او په لري چې څو دا انده د فارو د چرسان وروینه دا په درې نه دغه اشاره وکړي. غډیر شکارو السلام علیکم ورحمت الله.
صادق برکی برک له سوالی کې د سجاون کلی کې اورورا کله کار نه کوي. روشن خو باز ځای په دا د سیمه افغان او ربا شبکې بيخي په حالت نه کوي. بروډ غرو ته خیز به زنګونه وي کده په اړه کې اوس معلومات یو دلته کار وسی. والسلام علیکم. سلام.
زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته خبره کوم. دغه د شهیدان او معلولینو ماشینه چې د وروره په خوا به دنیا کې یو معلول ته یا یو شي ته 8000 امتیاز ورکول کېدی، اوس په درو میاشتو یا په څلورو میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورتول کیږي. دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سر و سترګو په اړه جوړ انسان یا غله په نن سبا حالات کې د دې نسې څخه سر ټکي زما د اسلامي امارت ته جدي غوښتنه دغه ده چې ژر تر ژره د دې خوارو غریب طبقې لکه معلولینو سره جدي دې پاملرنه مشورې ته وکړي او هڅه وکړو حقوق یې پر وخت ورورسوي.
مسئله ما دغه طالبان و حکومت د مایوبینو بعضی ماشونه لیږلي دي، بعضې پیسې لیږلي، بعضې نه دي لیږلي. وایي بعضې د ډوډۍ وخوري، بعضې د خاورې وخوري. دغه فرقم کار دی حیران پاتې یم. ټول به یو ځای لیږلي و، روژه ده، څنګه وکړو؟
ستاسې پیغام، ستاسې نظر
د دې برخې مطلب هم دومره و. تر بیا د خدای ښه دی وي.
ساعت 7